در برنامه بعدی با همکارم اسد لودین باشید.
دیر منان از سلطان محمد سرور. د سهار ات بجې شوې. السلام علیکم. د دې پروګرام ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې تاجکستان پریکړه کړې چې له افغانستان سره پر پوله کې 40,000 سرتیري ځای په ځای کړي. راځئ تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورو. اروپایی ټولنې افغانستان سره نوې مرسته اعلان کړه. افغان پوځیان د هرات له چشت شریف ولسوالۍ وتلي او خیبر پختونخوا کې مذهبي مشرانو او ملایانو ته د دولت لخوا معاشونه ټاکل شوي. بشپړ خبرونه. اروپایی ټولنې له افغانستان سره د لوږې د خطر د مخنیوي په هدف د 25 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. د اروپایی ټولنې د بودیجې او بشري سرچینو د برخې ویاند بلازا او یواری پرون په دې اړه په بروکسل کې خبریالانو ته معلومات ورکړل.
اروپایی کمیسیون په افغانستان کې د لوږې په وړاندې د مبارزې لپاره د اضافي بشر دوستانه مرستو په توګه 25 میلیونه یورو جلا کړل. دا مرسته په دغه هیواد کې د وچکالۍ په خاطر ده چې دا هیواد یې ځپلی او د لږ تر لږه 11 میلیونو کسانو لپاره د خوړو ناورین رامنځته کړی، علاوه په دې چې 3 میلیونه کسان وارد مخه د خوړو له بیړني حالت سره مخ وو.
د ناامنیو ترڅنګ وچکالیو هم زرګونه کسان له خپلو مینو کډوالۍ ته اړ کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی مخکې خبرداری ورکړی و چې هیواد د وچکالۍ له یوې نوې څپې سره مخ دی. هغه پرون هم د وچکالیو په اړه یو غونډه ترسره کړه. ارګ ماڼۍ د ولسمشر په حواله لیکلي چې د طبیعي پیښو له امله بې ځایه شوو او زیانمنه شوو خلکو ته باید مرستې په متوازنه توګه ورسیږي. جرمنی 2400 افغانانو ته ویزې ورکړي دي. په دوی کې له جرمنی ځواکونو سره افغان ژباړونکي، محلي قراردادیان او د هغوی د کورنۍ غړي شامل دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویاند راینر برویل دوشنبه په برلین کې رسنیو ته په دې اړه معلومات ورکړل. د جرمنی خبری اژانس ډی پی ای د بهرنیو چارو وزارت ویاند په حواله زیاته کړې چې دغو افغانانو ته د یوې خورا ګړندۍ پروسې پر اساس ویزې صادرې شوې. د جون په پای کې 13 افغانان جرمنی ته تللی او تمه ده په راتلونکو څو ورځو کې لسګونه نور هم ستانه شي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره د دوی افغان ژباړونکو او محلي قراردادیانو اندېښنه ښودلې چې له ګواښ سره مخامخ دي، خو طالبانو بیا له دې وړاندې ویلي چې د دوی له اړخه دغو کسانو ته کوم ګواښ نه دی متوجه. افغان پوځیان د هرات له چشت شریف ولسوالۍ وتلي دي. دا خبره د هرات پوځي شورا دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې تایید کړې ده. د اعلامیې له مخې د پوځیانو او عامو خلکو د مرګ ژوبلې او زیان د مخنیوي په هدف د چشت شریف ولسوالۍ امنیتي او اداري څانګې یوې بلې سیمې ته انتقال شوي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ ادعا وکړه چې چشت شریف ولسوالۍ له ټولو امکاناتو سره د دوی لاس ته ورغلې. په چشت شریف کې د افغان هند د دوستۍ بند یا سلما بند هم موقعیت لري. ورمش په دې باندې په یوې ساتندوی پوستې باندې د وسلوالو طالبانو په برید کې 14 افغان پوځیان وژل شوي. د سلما بند د کندک قومندان علا محمد اندړ ازادي راډیو ته وویل مرکزی حکومت باید ژر سیمې ته تازه دمې ځواکونه ولیږي، ځکه د سلما بند ته جدي خطر پېښ دی. د پاکستان حکومت د خیبر پختونخوا د زرګونه ملا امامانو او د اقلیتي ډلو مذهبي مشرانو د میاشتني معاش لپاره نږدې 18 میلیونه ډالر بودیجه ټاکلې. دا خبره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار کامران بنگخ د ازادي راډیو مشال څنګ ته وکړه.
خیبر پختونخوا حکومت 22,000 مساجدو لپاره 10,000 روپۍ میاشت وظیفې بندوبست وکړلو. بیا موږ داسې طریقه کارو کچھ د درې میاشتو به یوځای موږ ورکو، ولکه 10,000 روپۍ ملاوېږي جماعت امام ته نو هغه به سنا صدا به فسیلیټیشن کیږي.
ځینې مذهبي ګوندونه بیا د حکومت له دې کار سره مخالفت کوي. د هغې ډلې د جمعیت علمای اسلام ډلې یو مخکښ جلیل جان پرون مشال راډیو ته ویلي چې حکومت ملایانو ته د معاش په ټاکلو غواړي هغوی د سیاسي اهدافو لپاره وکاروي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي د جیو ستراتیژیکو دلایلو په خاطر د لویدیز بالکان شپږو هیوادونو ته د اروپایي ټولنې د راتلونکو غړو په سترګه ګوري. د لویدیز بالکان شپږ هیوادونه البانیا، سربیا، شمالي مقدونیا، بوسنیا هرزګوینا، مانټینیګرو او کوسوو دي چې له هڅو سربیره لا هم د اروپایي ټولنې غړیتوب نه دی ورکول شوی. پرون د دغو هیوادونو له مشرانو سره په یوه آنلاین کانفرانس کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له اروپایي ټولنې سره د لویدیز بالکان د دغو شپږو هیوادونو د غړیتوب او پیوستون ملاتړ وکړ. هغې ویلي دا د اروپا په ګټه ده چې په سیمه کې د ادغام پروسه مخته یوسي. مرکل مشخص د چین او روسیې نوم نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې په دې سیمه کې د نفوذ د ترلاسه کولو هڅه کیږي. مرکل ژمنه وکړه چې جرمني به د لویدیز بالکان د غشپګو هیوادونو ته هر څومره ژر چې کیږي د کوویډ 19 3 میلیونه ډوزه واکسین هم ورکړي. او د اروپا کپ د فوټبال سیالیو لومړۍ نیمه پای لوبه کې نن شپه ایټالیا او هسپانیا سره لوبه کوي. د دوی لوبه د لندن په ویمبلی سټیډیوم کې ترسره کیږي. د لوبې ګټونکی ټیم به راتلونکي یکشنبه د اروپا کپ پای لوبې ته وځي. ایټالیا نیمه پای لوبې ته د رسېدو لپاره په کوارټر فاینل کې بلجیم مات کړی او اسپانیا بیا له سویس نه لوبه ګټلې. بله نیمه پای لوبه بیا چهارشنبه ده چې د انګلستان او ډنمارک ترمنځ کیږي. د اروپا کپ د فوټبال سږنۍ سیالۍ د جون له 11مې پیل شوی او تمه ده د جولای په 11مه پای ته ورسیږي. د اروپا کپ د تیر کال اتل پرتګال، د دریو جامونو اتل جرمني او د دو دورو اتل فرانسا چې د اتل ولی دعوه لري سږ کال انتر کوارټر فاینل هم ونه رسیدل.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو او دغه راس په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.15 څپو خپرونه لري. دغه خبرونه مو چې واوریدل تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ، ازادي راډیو ډاٹ کام یې آدرس دی. لکه څنګه مو چې د خپرونې په سر کې ویل، د دې پروګرام ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبرې برخه هم لري. دې کې به واورئ چې تاجکستان پریکړه کړې چې له افغانستان سره په پوله کې 40,000 سرتیری ځای پر ځای کړي. دا مسله پرون د ولسمشر امام علي رحمان په مشرۍ د تاجکستان د امنیت شورا په غونډه کې مطرح شوه. دا وروسته تر دې چې له تاجکستان سره په پوله د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د جګړو زیاتېدو له 1400 ډیر افغان پوځیان دې ته اړ کړل چې ګاونډي هیواد تاجکستان ته ورواوړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په شمال کې د جګړو له زیاتېدو وروسته د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د دوشنبه پر ورځ امر کړی چې 40,000 تاجک پوځیان دي د افغانستان د پولي په اوږدو کې ځای پر ځای شي. ښاغلی رحمان چې د تاجکستان د امنیت د شورا غونډې مشري کوله، د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د تاجکستان د جمهوري ریاست د ویبپاڼې له مخې امام علي رحمان د خپل هیواد په امنیتي ارګانو غږ وکړ چې له افغانستان سره د پولي په اوږدو کې د هر اړخیز تدابیر ونیسي او د تاجکستان امنیت ډاډمن کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون په کابل کې د تاجکستان له سفیر سعدي شریفي سره کتلي. د امنیت شورا په بیان کې ویل شوي چې دوی د امنیتي وضعیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا خبرې کړي. د دې ناستې نور جزئیات نه دي رسنیز شوي. وړ مورس هم د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ټلیفون له لارې خبرې کړي او د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت اندېښنه ښودلې. تاجکستان داسې وخت د افغانستان د پولي په اوږدو کې د 40,000 سرتیرو د ګمارلو اعلان کړی چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول په شمال کې نښتې ډېرې شوې او د سیمې د هیوادونو اندېښنې پارولې. د تاجکستان چارواکو ویلي د جون له 2 څه باندې 1400 افغان سرتیري هغه هیواد ته راوختي. محمد ظاهر د بدخشان په خواهان ولسوالۍ کې د پولیساتو ځواکونو د یوې ډلې قومندانو چې اوس له خپلو 100 کسانو سره یو ځای تاجکستان ته اوخته. هغه د ازادي راډیو له تاجکي سرویس سره په خبرو کې دا وکړه چې د پاتونوالو او طالبانو ترمنځ جوړجاړي دوی اړ ایستل چې د یکشنبه په ورځ تاجکستان خواته ورواوړي.
د خواهان ځایي خلکو یو جوړجاړی کړی وو. د ولسی پاسون غړي راغلل، د کنډک شاوخوا یې ونیول او طالبانو ته یې تسلیم کړه.
هغه افغان سرتیری چې په دې وروستیو کې تاجکستان ته پناه وړي د شمسالدین شاهین په سیمه کې سرحدي بازار ته څیرمه ساتل کیږي. محمد ظاهر وای وسلې د تاجکستان پولیساتونکو ته سپارلې او اوس یې برخلیک د افغانستان او تاجکستان د چارواکو په پریکړه تړلې.
دا افغانستان او تاجکستان حکومتونو پورې اړه لري چې پریکړه وکړي مکمل انتقالوي. په تمه یو چې څه پروګرام دی.
افغان چارواکو مخکې له ولسوالیو وتل تکتیکي شاتګ بللی او ویلي دي چې د هغو سیمو د بیا نیولو لپاره پوره هڅه کوي چې له طالبانو سره دي. د افغانستان او تاجکستان له ګډې څه باندې 1500 کیلومتره پولې د تاجکستان د چارواکو په خبره 900 کیلومتره د طالبانو په کنټرول کې ده، هغه څه چې له افغان چارواکو نه ده تایید کړي. اخوا د روسیې دولتي خبري اژانس تاس راپور ورکړی چې پرون ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل تاجک سیال امام علي رحمان سره په ټلیفون غږېدلی او هغه ته یې ډاډ ورکړی چې مسکو به د تاجکستان د پولې په اوږدو کې د ناامنیو د مخنیوي لپاره هر ډول بیړنۍ همکاري وکړي. روسیې تر دې مخکې هم د افغانستان په شمال کې د ناامنیو په زیاتېدو په تېره بیا د داعش یا اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو له زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د تاس په یو بل راپور کې راغلی چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان دوشنبه سهار له خپل ازبکستاني سیال شوکت میرزیایف سره هم د افغانستان پر وضعیت خبرې کړي. د راپورونو په اساس ازبکستان خبرداری ورکړی چې که څوک له افغانستانه ناقانونه ورواوړي بیرته یې هغه هیواد ته ورستنوي.
و موردل چې تاجکستان پریکړه کړې چې له افغانستان سره په پوله کې 40,000 سرتیری ځای په ځای کړي. دا ګام وروسته تر دې اخیستل کېږي چې له تاجکستان سره په پوله د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د جګړو زیاتېدو له 1400 ډېر افغان پوځیان دې ته اړ کړل چې دغه هیواد ته ورواوړي. د ناامنیو په لړ کې د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ د سقوط په اړه دولت او طالبان بیلابیلې ادعاوې لري. طالبان وایي چې دا ولسوالۍ نیولې خو ځایي چارواکي بیا وایي د ولسوالۍ مرکز او نور ملحقات یې یوې خوندي سیمې ته لیږدول شوي او په ولسوالۍ کې دولت حضور لري. تفصیل په دې راپور کې.
وسلوالو طالبانو د دوشنبه په ماخام مهال په یو وخت پرکړی خبر پاڼه کې د دغه ولایت د حصارک ولسوالۍ د نیولو ادعا وکړه. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد رسنۍ او ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی وسلوالو د حصارک ولسوالۍ مرکزیت په شمول امنیه قومنداني سره لټول ملحقات نیولې او د افغان ځواکونو ګڼ شمیر وسلې او مهمات هم لاس ته ورغلي دي. خو د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیاڼي په دې اړه له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې د وسلوالو طالبانو دغه ادارت کړه او په خبره یې چې لا هم افغان ځواکونه په حصارک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د مرکزونو د لمنځه وړلو او ځپلو په حال کې دي. خوګیاڼي زیاتوي چې د حصارک ولسوالۍ د خلکو د غوښتنې او د ځایي نظامي شورا د پریکړې سره سم دوی له وړاندې د حصارک ولسوالۍ مرکزیت له اصلي سیمې بلې سیمې ته لیږدولی او په عادي شکل چارې دوام لري. د حصارک ولسوالۍ د اصلي مرکزیت تغییر لاملونه په سیمه کې د خلکو کورونه او ناسم موقعیت یادوي.
د حصارک ولسوالۍ د ولس د غوښتنې پر اساس باندې د حصارک ولسوالۍ مرکز د حصارک یو بل سیمې ته تغییر شو. تغییرات راغلل ولې په حصارک ولسوالۍ کې کمیونیزم ګوملتي ځواکونه هغه ډول تحرکات لري په هغو سیمو کې چې دښمن فعالیت کوي هلته به بریدونه ترسره کیږي دوی په لمنځه وړي.
حصارک ولسوالۍ د ننګرهار یو له هغو ولسوالیو ده چې شاوخوا یو کال راهیسې پکې د وسلوالو طالبانو حضور پراخه شوی و چې وخت نا وخت ترې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو د نښتو خبرونه ورکول کېدل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس به هم اجمل انت غوښ شو چې د نړیوالو ورځپاڼو ځینې مقالې لوستي، البته هغه مقالې چې د افغانستان په اړه پکې لیکنې شوې دي.
وال سټریټ ژورنال د یوې لیکنې سرلیک دی: افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل غیر منطقي دي خو ولي وزي. دا لیکنې لیکوال وایي د 2000 کال د فبروري راهیسې په افغانستان کې هیڅ امریکایي سرتیری نه دی وشل شوی او په دې هیواد کې په کم شمیر د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو محسوس لګښت کم و. خو د لیکوال په باور د افغانستان څخه د وتلو په صورت کې له بشري او ستراتیژیک پلوه نامحسوسه بیه به یې لوړه وي. لیکوال په لیکنه کې وړاندې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په صورت کې هغو بشري او ستراتیژیکو خطرونو ته اشاره کړې چې هم افغانستان او افغانان او هم امریکا او متحدان ورسره مخ کېدلی شي. د لیکنې په یوه برخه کې پوښتنه شوې ولې امریکا خوښه وه چې په اروپا، جاپان او جنوبي کوریا کې د لسیزو لپاره د ثبات ټینګولو په هدف پوځي حضور وساتي خو همدې کار ته په افغانستان کې چمتو نه ده. لیکوال د خپلې دې پوښتنې په ځواب کې وایي په دې اړه ځوابونه د امریکا د ملي کرکټر او د وخت سره سم د ځانګړي ملي موډ یا مزاج په اړه ډیر سوای. لیکوال لومړی د پیسو یادونه کوي چې په باور په افغانستان کې د پاتې کېدو لګښت د پام وړ لوړ دی او د امریکا فدرالي بودیجه کې کسر په زیاتېدو دی. دویم ملت چې د لیکوال په باور امریکا لپاره له افغانستان څخه وتلو ته زړه کړی دا دی چې د دې تضمین نشته چې امریکایي سرتیرو مرګ ژوبله به تل همداسې ټیټه پاتې شي. لیکوال وایي د طالبانو بریدونه پر امریکایي ځواکونو له دې ډلې سره د توافق په خاطر بند شوي او له افغانستان څخه له وتلو پرته ښایي دا بریدونه بیرته پیل شي. د لیکوال په باور د اروپا، جاپان او جنوبي کوریا برخلاف د افغانستان یوه لویه برخه ټولنه خپل شاوخوا کې امریکایي سرتیري نه غواړي. له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو د پریکړې بل علت د لیکوال په وینا دا دی چې امریکایان خپل ځانونه اشغالګران نه بولي او غوره ګڼي چې د آزادي بخښونکو په توګه ورته وکتل شي او په داسې یو هیواد کې پاتې کیدل چې ځینې سیمه ییز خلک په وړاندې مقاومت کوي د امریکا د دې لارې خلاف دي. لیکوال وایي په هر صورت امریکا دا مهال تر هر څه لومړی امریکا په موډ کې دا او زیاتوي امریکایان دا وخت افغانستان ته د ورتللو لګښت خبر دي خو اوس به د افغانستان د پریښودلو له بیې هم خبر شي او دا بیې به پرې کوي. له امریکا خپریدونکي هیل ورځپاڼې د افغانستان په اړه د امریکا د کانګرس د یو مخکښ جمهوري غوښتونکي غړي مایکل مکال څرګندونې راخیستې چې وایي جمهور رئیس بایډن به د هغو بدرنګو تصویرونو څښتن وي چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په نتیجه کې رامنځته کیږي. مایکل مکال د فاکس نیوز ته ویلي کله چې موږ په بشپړه توګه له افغانستان څخه ووزو هغه ویجاړۍ، وژنې، ښځې، بشري ناورین چې رامنځته کیږي او د پاکستان پر پوله خلک تښتي، جمهور رئیس بایډن به د خپلې پریکړې په بدل کې دا بدرنګ تصویرونه ولري. د امریکا جمهور رئیس بایډن په اپریل میاشت کې اعلان وکړ چې د سپتمبر تر لومړیو پورې به ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه وباسي. د همدې پریکړې پر بنسټ دا مهال له افغانستان څخه د ټولو امریکایي او ناټو سرتیرو د وتلو بهیر په چټکۍ روان دی چې ورسره هم مهاله په افغانستان کې جګړو او د حکومت له لاسه د یو شمېر سیمو وتلو هم زور اخیستی. له کاناډا خپریدونکي ګلوبل انمیل ورځپاڼې بیا تاجکستان ته د یو شمېر افغان سرتیرو د پشاکېدو په اړه لیکنه کړې چې سرلیکې دی پر پوله د طالبانو د پرمختګ له کبله تر زرو زیات افغان امنیتي ځواکونه تاجکستان ته اوښتي.
له دې سره د دغه خبرونې خبری مسایل هم پای ته ورسېدل. اوس هم لجمن سره راځو د ازادۍ رادیوي مجلې ته.
ازادۍ رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې مولانا محمد علیم بسمل د ښه شعر په اړه راته غږیږي او ترڅنګ خپل شعرونه هم را اوروي.
نو وژنه چې ولې ملا شوخ شعرونه وای بسم الله اسې شاید خنا څنګه کوي.
محل واک چې د سینمایي فعالیتونو ترڅنګ خیریه کارونه هم کوي د خپل فعالیتونو په اړه راته غږیدلې ده.
تنه چې به مو موبایل ځان سره اکټ کول، ځان سره خبري کول، لزان نه مستو نفر جوړول، سو کریکټر هم جوړول.
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو. د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې د هرات ولایت د ثبت طرحه تایید شوه. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي یونسکو د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې د هرات د ثبت په اړه د افغانستان طرحه تایید کړه. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر زهیر ویلي هرات ښار د تاریخي څلو په تیره بیا په اسلامي دورې اړوندو تاریخي ابیدو په لرلو سره د افغانستان دولت او نړۍ ته ارزښت لري او چې د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې شامل شي نو ساتنې ته یې د نړیوالو پام زیاتیږي. د پښتو ژبې شاعر او لیکوال پروفیسر محمد اسلام ارمانی وفات شو. پروفیسر ارمانی په 1945 میلادي کال کې زیږیدلی و. په پښتو ادبیاتو کې ماسټری کړې وه او په پوهنتون کې ډېره موده استاد هم و. د نوموړي چاپ شوي کتابونه رڼا سیوری، نیازبین پیغمبر او سلام سلام حبیبه د نعتونو ټولګې، یاران هیڅ نه وایي، دا ته په څه خفه یې، بیا به زه داسې محبت نه کوم، په زړه به غټه تیږه کیږدم، اوس مازدیګر پیغلې ګودر ته نه ځي، او دا کاڼي دا کوڅې د شعرونو ټولګې او خط مې راغلی د جانان دی د لیکونو ټولګه ده چې د لوستونکو تر ګوتو رسېدلي. هم دا ډول د لسو په شاوخوا کې ناچاپ آثار هم لري. پروفیسر محمد اسلام ارمانی د شپږ اویا کلونو په عمر د خیبر پښتونخوا په ملکان کې وفات شو او هملته خاورو ته وسپارل شو. روح دې ښاد وي. د خبريالانو او رسنیزو کارکونکو د ملاتړ مالی صندوق پرانستل شو. د دې صندوق د پرانستې په مراسمو کې د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش، نورو چارواکو او خبريالانو ګډون کړی و. د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش د خبريالانو او رسنیزو کارکونکو د مالی ملاتړ د صندوق بیا پرانستل مهم بلل او ویل په اوسنیو شرایطو کې د دې صندوق بیا احیا کول خبريالانو ته ضروری دي. په پای کې د خبريالانو د ملاتړ د مالی صندوق غړي هم معرفي شول چې د حکومتي ادارو او د خبريالانو د بنسټونو د استازو ترڅنګ ګڼ خبريالان هم غړي وو. په ننګرهار کې په غږیزه بڼه کتابونه مخ په زیاتېدو دي. په دې ولایت کې د کتاب مینوال دا چاره د مطالعې د دودېدو لپاره مهمه بولي او وایي په غږیزه بڼه د کتابونو له خپرېدو سره به د مطالعې فرهنګ وغوړېږي. دا کتابونه په سیډي کې ثبتېږي او یو کس یې د سفر او کار په وختونو کې اورېدلی شي. په دې اړه نورحال په راپور کې:
هریبور خپل اغیزناک سترګې زما په سترګو کې خښې کړې. ما چې ورته وکتل سستو.
صحت سمسور یو له هغو لیکوالانو او ژورنالیستانو دی چې لسګونه کتابونه یې غږیز کړي دي. دی په دې چاره له شاوخوا درې کالو راهیسې بوخت دی. په غږیزه بڼه کتابونه ثبتوي او بیا یې د ټولنیزو شبکو له لارې خپروي. نوموړی د دې کار موخه په ټولنه کې د مطالعې فرهنګ دودول او په دې توګه د خلکو په معلوماتو کې زیاتول یادوي.
دغه برخه کې چې د تر درې سوه نه اخوا ما غږیز کتابونه ثبت کړي دي، ریکارډ کړي مې، او دغه کتابونه یوازې لنډې کیسې دي، ناولونه دي. د دې تر څنګ یو د قصص الانبیا کتاب دی چې د پیغمبرانو کیسې وي. دغه کتابونه چې دي دا د بېلابېلو لیکوالانو دي. په دې کې ژباړل شوي کتابونه دي، یعنې یو مشهور کتاب یې هغه دی څو ژبو ته ژباړل شوی پښتو ته هم ژباړل شوی دی، سینو حمیدی. دغه کتاب ما غږیز کړی دی او دغه کتاب تقریبا دواوی برخې ما سب کړی دی.
په اکثره نړۍ کې ډېری کتابونه له چاپ سره سم د هغه غږیزه بڼه هم خپریږي او تر اورېدونکو رسیږي، چې دغه لړۍ په دې وروستیو کې په افغانستان کې هم پیل شوې، کوم چې په ننګرهار کې تازه مخ په غوړېدو ده. اجمل پردیس په ننګرهار کې د یوې خصوصي راډیو له لارې غږیز کتابونه خپروي. دی وایي څه ډول چې لازمه ده په هغه کچه په هیواد کې په غږیزه بڼه کتابونه نه خپرېږي، خو هیله من دی چې دا وضعیت به د وخت په تېرېدو ښه شي.
کتابونه یوه بڼه ده چې موږ یې د رسنیو له لارې نشروو او خلکو ته یې وړاندې کوو. موخه مو دا ده چې د ټولنې وګړي مطالعې کولو ته وهڅوو او د زده کړو لیواله شي. هغه ځوانان چې کتابونو ته لاسرسی نه لري، هغوی وکولی شي چې په غږیزه بڼه کتابونه واوري او دوی هم په راتلونکي کې د کتاب لیکلو لیواله شي. په اوسني وخت کې کتابونو د غږیز کېدو لړۍ کمرنګه ده، خو زه مطمئن یم چې په راتلونکي کې به انشاءالله دا لړۍ پراخ.
د ننګرهار یو تن اوسېدونکی خپلواک وایي که د کار پر مهال کتاب نشي لوستلی، نو ډېر کله له ځایي راډیوګانو په غږیزه بڼه کتابونه اوري چې له همدې لارې یې ډېر څه زده کړي دي. دی په غږیزه بڼه د کتابونو د دود د زیاتېدو غوښتونکی دی.
ډېر وزګار خلک نه لرو چې مطالعې کتاب دم ولري، او بل نابینا ورونه هم لرو چې هغوی هم د مهم کار د غږیزو کتابونو ثبتول دي، چې هغه خپرندویو ټولنو ته میډیاګانو ته دا مهمه ده چې غږیز کتابونه ثبت کړي، او په راتلونکي کې هغه ورونه چې نشي کولی کتاب ولولي هغه د غږیز کتابونو څخه ګټه پورته کړي. نابینا ورونه دي چې هغه هم کولی شي د غږیز کتابونو څخه کتابونه ولولي ګټه ترې.
عائشه احمد زید د ننګرهار یو اوسیدونکی ده. دا په غږیزه بڼه د کتابونو خپرېدل د ټولنې پر نورو وګړو سربیره د میرمنو لپاره ډېره ګټوره بولي. وای میرمنې کولی شي چې په کور د ننه له کورنیو چارو سره سره په غږیزه بڼه کتابونه هم واوري.
دې سره نه یوازې ځوانان او نارینه ترې ګټه اخیستلی سي، بلکې له دې څخه کولی شي موږ میرمنې هم ګټه واخلو. هغه میرمنې چې بې سواده دي په یو موضوع باندې دوی پوهېږي، هغې اړوند دوی معلومات پیدا کوي چې دا ورته واقعا ګټه لري، بلکې سوادار میرمنې هم ترې ګټه اخیستلی سي. و میرمن باسواده د خو هغه وخت نه لري چې کتاب مطالعه کړي. د کور مصرفیت او فشار ده، نو کولی شي له دې سره هم دغه معلومات واوري، هم معلومات زیات شي او خپل
غږیز کتابونه د کتابونو هغه بڼه ده چې خپله لیکوال یا د کتابونو مینوال کتابونه په غږیزه بڼه په سی ډي کې ثبتوي، چې دا ډول کتابونه ډیری وختونه د سفر او کار پر مهال اورېدل کیږي. خو په عمومي ډول غږیز کتابونه د نالوستو او نابینایانو لپاره ثبتېږي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې لا آزادی رادیو
بسمل خپل پنځش پاک ځای مین وو بسمل خپل پنځش پاک ځای مین وو موږ ته یې ویل چې عاشقي د خدای عذاب دی. مولانا محمد علیم بسمل چې درې شعري ټولګې چاپ دي پریمانه مینوال لري. د نوموړي د شعر یوه ځانګړنه دا ده چې د خپل ژوند ډېرې خاصې تجربې د شعر لمنې ته راوړي. په دې خپرونه کې مولانا بسمل د ښه شعر د ځانګړنو په اړه راته غږیږي. له نوموړي سره مرکه هم په یوه شعر پیلېږي.
کومه تیاره مې چې په کار و نو هغه تیره وه، کومه تیاره مې چې په کار و نو هغه تیره وه، خدای زه په داسې وخت کې ستوری کړم چې شپه تیره وه. ځواني نشه ده خو ما خوند له دې نشې وانخیست، ځواني نشه ده خو ما خوند له دې نشې وانخیست، زه چې تر څو پرې خبرېدمه نو نشه تیره وه. او مان ته یو ښکلی په خندا سو خو ما سخت وژړل، ما ته یو ښکلی په خندا سو خو ما ډېر وژړل، په دې افسوس چې مې د مینې زمانه تېره وه. چېرته داستا خمار سترګې چېرته مونږ غریبان، چېرته داستا خمار سترګې چېرته مونږ غریبان، بس نو همداسې به د خدای پاک اراده تېره وه. او د خط په ګرد کې بسمل ځکه خپل زړګی لټاوه، د خط په ګرد کې بسمل ځکه خپل زړګی لټاوه، په دغه لاره ستا د حسن قافله تېره وه.
بسمل صاحب، نن سبا مو ډېر شعرونه نه راځي، علت یې څه دی؟
ویله نو زه خو داسې وایم سې کېدای سي شاعري مې د پخوا په نسبت ډېره سوي، خو هغه یو شعر زه نه پوهېږم چا ویلی وی. مونږ په کال کې یو غزل ولیکو، یاران په دې کې هم نخرې وباسي، د نخرهګرو د نقادانو له ډاره هم نسو خپرولی. او بل زه خپله په دې اند یم که نه سه، ښه شاعران زښته ډېر دي، زه چې ښه شعر ولیکم بیا یې هم نه خپروم، زه د ډېر ښه شعر پسې ګرځم، ځکه سه شاعران ډېر دي او هر څوک شاعر ده، او هر څوک غواړي چې مثلا استاد سي ښه شعر ووایي. نو که چېرې زه داسې یو شعر ونه وایم سه د هر چا خوښ نه یي، او که چېرې داسې شعر د ما په وس کې نه وي سه مثلا هغه په کلونو کلونو پاتې سي، نو بیا زه په داسې شعرونو باندې بیخي وخت نه خرابوم سه هغه هر څوک لیکلی سي. بس دا مې د ځان سره له اوله ورځې نه سکر د شاعرۍ میدان ته راغلی یم، او سره له دې چې مثلا زه په یوه خانقاه کې زېږېدلی یم، په یوه مدرسه کې مدرس یم، د مدرسې او دالحفاظ محتمم یم، او د چا خبره چلی مې لګولي د سفیان سره مې مخته کړې، دومره شوخي کوم. نو زه باید داسې یو شعر هم ووایم چې هغه په دغه په دې باندې وورځي سه سړی په داسې ځای کې دوده شروع نه وایي، نو باید یا سم شعر ووایي که نه بیا دې بیخي نه وایي.
یعنې څنګه یو شاعر ته پته ولګي چې زما دغه شعر ښه شعر دی یا ډېر ښه شعر دی یا ښه شعر نه دی؟
نو لکه څنګه د ما نظر ده که نه، لکه څنګه سه مطلق شاعري فطري ده، ښه شاعري ما ته همداسې ښکارېږي. نو دې دپاره مطالعه په کار ده د ما پاند، نو څوک سه په دې باندې ځان پوهوي سه مثلا دا په دې باندې پوه سي سه د ښه شعر ده او د خراب شعر، نو باید همدغسې کتابونه مطالعه کړي. د نقادانو مثلا د روحي صاحب شعر پېژندنه ده، هغه دې ځان ته پیدا کړي. د علامه الطاف حسین حالي مقدمه شعر و شاعري ده، همداسې د ښو شاعرانو شعرونه دي، هغه دې وګوري. او کوم شاعران سه مثلا په ټولنه کې ډېر ستایل کېږي، دلته خو پهلوان شریکم ډېرې زیاتې دي که نه، انډیوالي هم ډېره زیاته ده نه، اول په دې خبره ځان پوه کړي سه مثلا دغه شاعر سه مشهور سوی ده که نه، دې شعرونه په رښتیا ښه شعرونه دي. بیا دې په دې شعرونو کې تصور وکړي سه مثلا دا شعرونه ولې خلکو خوښ کړل، همداسې خلکو خوښ کړي دي او دومره مشهور سوي دي، خلک ستایي د دا ښېګڼې د ښېګڼو ځایونه را پیدا کړي، نو بیا دې هماغه لاره تعقیب کړي. او بله خبره دا ده که نه، څوک څنګه په ځان په دې باندې پوه کړي سه مثلا د ښه شاعري ولیکم. الطاف حسین وایي، الطاف حسین حالي وایي شعر، البته دا خبره مې غالبا د ملفت صاحب په نثرونو کې هم لوستلې، چې د شعر تړاو د ژوند سره څومره قوي، همدومره به ډېر لوستونکي هم لري او ډېر خلک به یې خوښوي هم.
تاسو د ملفت صاحب دا خبره وکړه چې شعر څومره له ژوند سره تړلی وي، خو یوه خبره دا هم کیږي چې په شاعرۍ کې خیال هم ډیر مهم دی.
د خیال مطلب دا نه ده چې شعر د مطلقاً آسماني کنه، شعرونه باید شاعرانو یا مثلا نقادانو تقسیم کړي دي، یو آسماني شاعري ده یو زمینی شاعري ده. آسماني شاعري هماغه مطلق شاعري شاعري ده لکه بدل چې کړی ده کنه، ټول مکمل خیال د استعاري دي. او پاتې دغه زمینی شاعري کنه دغه زمینی خبره ده مثلا په خیال کې راونغاړي، ځکه داسې نه ده چې مثلا دای دي مثلا خلکو ته شعرونه وکړي او د ځوان سره د مطلق تړاو ولري، خیال دې نه وي پکې. دغه مثال مثلا زه درته وایم کنه، مثلا رحمان بابا وایي خدای خدای دا دنیا چې تو خدای دی وبا، دا یو شعر ده زمینی شعر ده په اصطلاح، خو لیکن په دې کې خیال نشته، دا شعر نه ده. د ما مطلب دا نه ده چې رحمان بابا ښه شاعر نه ده، خو د ښو شاعرانو په شعرونو کې بیکاره شعرونه شته دي. د رحمان بابا دغه شعر هسې یو نصیحت ده د منبر خبره ده کنه، دا شعر نه ده. نو د ما مطلب دا ده چې مثلا د منبر خبره د ناګر صاحب په اصطلاح باندې په شپېلۍ کې وکړي.
خو دغه د ځمکه مسائل باید یو څوک ارادي راوړي د شاعرۍ موضوعات کړي،
او د پاکستان کې ځکه مثلا زه خپله د سې ورځ ماته چا ویل کنه چې ته د اول ولې نه لیکې او لاندې کې سي ولې نه لیکې، غالبا په یو رادیو کې وخت پرونه وکنه یو ورځن کې د پښتنه وکړه، نو اما جواب مو اوس ما طرف زړه کېږي سي زه ځکه ناول نه لیکم کسی نه لیکم، سي زه باید کوشش وکم سي یو ناول خبرې په یو وخت کې وکم. زه به تاسو ته یو خپل یو بیت په مثال کې وړاندې کوم. قطعه ده د فرخندې پر منار، ما سي د دې فرخندې مرګ په وژلو او نه وژلو کې سي د ښکار او صحبت کار او هغه نه یادومه، خو ما سي حالات ته وکتل، دا وطن ده سي یو وطن ده، سي دلته څوک د چا ملات سي تړل کېږي هغه مظلومیت په پام کې نه نیول کېږي. مثلا یو چا باندې د شهید نوم کېښودل کېږي په هغه باندې هم سړی شکي، یو کس یې مظلوم یې په رښتیا شهید دی د هغه پوښتنه څوک نه کوي، او یو بل کس یې هغه مثلا ګرم هم یو واقعي شهید هم نه وي او خلک دغه نه شهید جوړي خپل اهداف لري. مثلا یو شاعر وایي وایي بېګاش په لشم سره جنگ کاوه مړ سو سهار نوم په کېښود پتنګ د محبت، دغسې یو ټوکه په ټولنه کې کېږي. دا فرخنده را واخلو مثلا دې ته ما یو بیت ویلی، دلته چې په چا د شهید نوم کېږدي په وژاړي شک راته پیدا شي هسې نه چې دا هم غالبي، دلته خو مجرم په دې مجرم دی چې مجرم نه دی، دلته به پښتنه د مظلوم د حق هم چل وي. نو دا داسې یوه خبره داسې په ما سې مخې شلو ده، زمینی خبره لکه د ټولنې مشکلات دي، خو لیکن ما په خیال کې راخیستې ده، ساده مې نه ده کړې. نو دا خبره هغه کسانو ته کوم لکه تاسې پوښتنه وکړه چې یو څوک غواړي څنګه ښه شاعري وکړي.
اوس که یو غزل راته وایې،
دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې، دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې، اشنا دا خو زړګی دی ښه نو څنګه یې کوې. په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه، په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه، یخ ښکل یې خو مرګی دی ښه نو څنګه یې کوې، او پوهېږمه چې ښکل یې کبرجن دی عشق ګناه ده، زړګی خو لیونی دی ښه نو څنګه یې کوې. نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي، بسم الله دغسې شی دی ښه نو څنګه یې کوې.
بسم الله صاحب، تاسو مخکې وویل چې د ټولنې ورځنی موضوعات هم کېدای شي د شعر برخه شي، خو دغه تفکیک څنګه کېدلی شي چې دغه موضوع یا دغه پیښه شاعرانه کېدلی شي او دغه نه شي کېدلی؟
یاره زه خو په دې اند یم کنه چې دې د خبرو دپاره قاعده نشته، دا ذوق ده. نو یو څوک چې مثلا مطالعه وکړي د شعرونو ذوق لري یا په ذوق، حتی ما د ندوي صاحب په لیکنو کې دا هم لوستل دي چې انسانیت د پېژندلو لپاره او د انسان د پېژندلو لپاره هم قاعده نشته، هغه شی په ذوق معلومیږي. او دا مسله چې موږ ذوق څنګه پیدا کړو، باید موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو. نو چې کله موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو، د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړو، نو موږ بیا په دې باندې پوهېدلی شو کنه چې د ښه شعر ته ما ښه شعر ویلی او دانه ښه شعر وایي. نو د دې لپاره نه قاعده شته او نه داسې یو څه شته چې اوس اورېدونکو ته وایم، بس اورېدونکو دې په ځان کې ذوق پیدا کړي، او د ذوق د پیدا کېدلو لاره دا ده چې د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړي، د اهل ذوق سره کښېني، نو دا هم بیا ذوق پیدا کوي. بیا د ذوق له لارې نه دی پوهېدلی شي چې مثلا زه څنګه ښه شاعر شم. شعر دما وکړه په دې موضوع کې، چې شعر داسې دی لکه نازکه قبرجنه پیغله، ځکه د هر ډول خبرو تحمل نه لري. وو رښتیا هم چې شعر ځان ته خبرې لري، خو دا هم په ذوق پورې دي، ما په انتړلی ښکاري کنه. نو هر څوک په دې باندې نه پوهېږي چې مثلا البته بعضې کلمات شته چې هغه اوس معنوس شوي دي، نو کېدلی شي چې مثلا یو څوک سم یاد کړي، مثلا مخکې موبایل او رنګ او مسکال دا شیان کنه خوند نه کوو، ځکه چې یو څوک چا داسې په هنري انداز نه وویلي، لکه څوک که مثلا ذوق لري یا ذوق پارسلت یا سوکو کول دي چې مثلا پر ډیر او چت هنري اندازي وای هغه به ډیر بیکاره لفظ او کلمه هم به خوند او به اونس کلمه هم کول دي چې خلک خوند لري وای خوګای کی دا د شاعر په د کمان سره تړلې خبره ده.
او استاد هغه مصری پښتنه کومه چې نو وزن چې ولې مولا شوخ شعر نه وای کرته وای چې دا مولا ولې شوخ شعر نه وای
ولا نو خو ملان خو ډیر دي او زه پکې باغی مولوی یم بیا و دې همداسې ملان پکې انا سوخ شعر نه وای.
یو بل بیت مهمو بسم الله سب کې یاد موشي گوته می بسم الله د غزل رباب ته جوړی وی هیر می نغمه شوی ملای لکار وایستم
بس نمدې شعر کوم دا مطلب څه پرود پرود اضافه تشری ضرورت نه لري.
اخر کې کوم بل شعر ته وای
چې د خدای فضل او کرم کله په یو ځل راشي یو کله راشي پس بل راشي بیا بل راشي او زاهد زړه ته می چې غم برازی لمنځه یوړي یو نیم پی مخی خودی هر کلا و تل راسی او خدایا جنت که هم پا دا سزایی که کور غارم خدایا جنت که هم پا دا سزایی که کور غارم جندی خپلو کرالارتم او نخپل راسی او آرام شپی سر عادت نیم افغانیم زمکی آرام شپی سر عادت نیم افغانیم زمکی عذاب دیواخ لک لک خوب ستا پسنگل راسی او پا مقتدیانو بیشل نکی ملا بسم الله با خونده ای که ایزت خدای که پا منگول راسی
لیره مننه
تاسو نه هم مننه.
د تاریخ پاړه د ګڼو ملتونو تصور کیدی شي د هغوی د تیرو تجربو په اساس متفاوت وي خو که د وروسته پاتې او جنګ ځپلو ټولنو له لیدلوري ورته وکتل شي نو په تاریخ کې ډیر رنګین ګلونه نه ښکاري. د ډاکټر احسان الله درمل د تاریخ نظم د تاریخ پاړه هم دا باور راسپړي.
پنځه زره صبحونه جوړ کتاب دی لیکل شوی په وینو هر یو باب دی چې اړه وې زهاک دی افراسیاب دی چې اړه وې رستم دی او سهراب دی پړسېدلی په وهمونو ګمانونو مقدس لکه نازل له اسمانونو د حکمت یوه خبره پکې نشته تذکره د نیزو غشو کمانونو هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي د مرګونو پټالونو زنګېدلي لکابو د ابرها لښکر چاپېره او اسونه په سرونو دنګېدلي لاکسونو ډک د جنګ د میدانونو د وحشت ګلی د ژوند په ګلدانونو تهدابونه په کړنګ د مکتبونو دیوالونه په کېدنګ د زندانونو د سرونو مینارونه پکې دنګ دي د انسان د عظمت څلی پکې ړنګ دي د کمزورې کوپړې سپین بلوري جام دی پکې سکلی زورور د غرور بنګ دي اتلان پکې سرزورې جابران دي د سرونو سوداګر ټول سرداران دي ګډوي زهر په وینا د خوارانو په غمیو پسې مړه لکه ماران دي
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15
د افغانستان په سینما کې د انجونو کمښت سبب شوی وو چې یا خو نارینه د خزینه و رول ولوبوي او یا هم فلم جوړونکي له بهر انجونې راولي چې په افغاني فلمونو او سیریالونو کې کار وکړي.
خو اوس داسې نجونې شته چې غواړي نارینه او بهرنۍ نجونې دوی ته مخه ورکړي او دوی د افغانو نجونو او میرمنو رول ولوبوي. له دې ځوانو هنرمندانو یوه هم مهال واک ده چې په فلمونو او سیریالونو کې کار کوي. نوموړی د دې ترڅنګ خیریه فعالیتونه هم کوي. د ازادي راډیو مجلې د خپرونې په دې برخه کې مو د مهال واک د مرکې اورېدو ته رابولم.
محل واک د کوم ځینه پیل وکړ، د کوم ځینه شروع و، څنګه ضرورت وای شو چې سینما خاطر شي؟
هر انسان په ژوند کې کله چې غواړي یو مسلک ته شروع کړي، یو مسلک ته راشي، هغه د اول نه د ځان سره یو خیال لري، یو تصور لري، یو فکر لري چې زړه دغه ځای ته ورسېږم. زه هم په اولو کې کله چې به یوازې وم، تنها چې به وم، ما به له ځان سره اکټ کول، ځان سره به مې خبرې کولې، له ځان نه مې څو نفر جوړول، څو کرکټر هم جوړول، یو به مې ښه کرکټر و، یو به مې بد کرکټر و، بیا به آینې ته ودرېدلم او هلته به مې تمثیل کوو، او ټول کورنۍ به هم زه لیدلم، ټول به ته ډېر په شوق به لیدل چې دغه یو مصرفیت لري چې ځان آینې سره مصرفه کوي. یعنی هغه ماشومتوب و، او زه همیشه یو فرصت پسې ګرځېدلم چې زه خپل د ماشومتوب خوبونه په حقیقت تبدیل کړم، کله چې لویږم. او ما دا کار ډېر ښه کولای شو، د خپل فرصتونه چې راته برابر شو ډېر ښه استفاده مې وکړه. او خبره دا وه چې په ځان مې باور درلوده، او ما ویل چې که ته دومره یو شي سره مینه لرې چې مثلا ته شپې ورځ د هغې سره ویده کېږي، شپې ورځ ته مثلا اکټ کوې، د هغې په خوبونه کې یو ذهن کې همدای چې ته ځان سره خبرې کوې، نو د هغې له خاطره باید مشکلات هم سړی وزغمي. نو ما ته فرصتونه پیدا شول، او خوشبخته په دې وم چې په اول کې ما ته له ما سره ډېر ښه ښه خلک، ډېر ښه انسانان روبرو شول چې زه یې یعنی که مکمله هم نو ما زه یې مکمله کړم.
کله چې ته راغلی سینما ته، نو کوم ستونزو سره مخامخ شوې؟ په فامیل کې، په ټولنه کې؟
هر مېرمنه چې غواړي کار وکړي، یعنی هیڅ بیرون کار نه کړی، بیا لکه ما غوندې یو نجلۍ چې ما بیرون کار نه کړی، فقط درس مې ویلې، داسې خلکو ته سخته ده چې بیرون ته راشي کار وکړي، د جامې سره نابلده اوسېږي، له خلکو سره نابلده اوسېږي، له کورنۍ دې تر ټولو لوی خنډ کورنۍ ګرځي، ځکه هغوی ته د هغوی اولاد یا هغوی ستا تشویش کوي چې کله بیرون کوي. هغه هم په داسې حالت کې چې زموږ د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی. خو زه فکر کوم چې باید موږ د هر څه سره وجنګېږو، تر ننه پورې موږ ډېر شیان لاسته نه دي راوړي، ډېر شیان موږ د ځان خاطره نه دي کړي. مګر ما ژوند کې ما همیشه غوښتل چې زه یو ځای ولرم، یو مقام ولرم، د هغې له خاطره ما ډېر شیان زغملي دي. زما په لاره کې هم ډېر مشکلات راغلي، مګر ما همیشه هغوی ته خندلي، داسې ډېر جدي فکر ورته نه دی کړی، ګن ډېر ډېر غټ مشکلات ما ته راغلي دي. نو خند او مشکلات شته دي هر چا ته، مګر مبارزه د هر شي سره، ځکه چې مونږ خپل د ځان خاطر یو خوب کړو، او دغه خوب د پوره کولو خاطر بس ته خوب کړې، نو ته مجبور چې هغه خاطر هر څوک چې هغه خوب خپل پرختیا مو بدل کړي. نو که زه نن مبارزه کوم، ما یې حق وخت مبارزه کوم، نو هغه من د ځان خاطر کول چې زه نن په دې ځای کې یم.
د اول نه چې ته سینما خواته راغلې، نو کورنۍ دې تاسو ولاړه وو کنه؟
باور کې ما سره چا مشکل نه درلود، مګر د سم نو چې څوک دې ما تشویق کړي کار ته. مثلا ما ته ویل چې سید تاسو د دې کار سره علاقه اوسېږي. خوشبخته زموږ کورنۍ ډېره روشن فکره کورنۍ، د ټول به کې درس ویل، د ټول حتی مور مې ټول، مګر خبره دار چې هغه به ما ته ویل چې ستاسو کوم کار شته کې دا کار د غلط نه دی، خو په دې جامعې کې چې موږ یو دلته غلط دی، دلته غلط هم نه تا پورې خبرې راځي، خود کورنۍ تشویشونه شته دي. او ما له دې خبرو سره ډېره زیاته مبارزه کړې، حتی شاید دوه کاله درې کاله ما دې خبرو سره مبارزه کړې چې هر څه مې تېر کړي، دا خبرې مې تېر کړي. هغوی ما ته نه ویلي چې ستا دا کار غلط دی، مګر ویلې چې په افغاني جامعه کې ستا دا کار غلط دی. او ما هم ورسره دا کول چې بالاخره داسې ورځ راشي چې دوی ما باندې باور وکړي او پوه شي چې زما کار صحیح دی. که افغاني جامعه غلط ده، نو موږ مسؤول شو دا جامعه جوړه کړو.
د دې چې تاسو سینما کې کار کوئ، خو کې نور څه مصروفیت لري؟
د سینما خو کې زه خلکو سره کومک کوم، رسته کوم، ځکه سینما زما یو شوق او یو جوش و چې هغه تر ننه هم دی. مګر هغه کوم د زړه ارامتیا چې ده، چې ته یو چیرته ځې یو کار کوې آرامېږي، هغه فقط په دې کې چې ته د خپل خلکو سره اوسېږي، د مظلوم خلکو سره اوسېږي، ستا یو د خیر لاس خلکو ته ورسېږي. زه تقریبا یو نیم کال کېږي زه په کابل فنس چینل کې کار کوم. دلته د یو ځوانانو یو لس نفری ځوانان دلته مونږ یو ګروپ مو جوړ کړی دی، او دی کې هر څوک فقط دا مطلب لري چې څنګه خیر وکړي، خیر ورسې خلکو ته. زما مطلب هم کله چې یعنی فرصتونه ډېر کم دي چې سینما کې زه کار وکړم، نو راغلی یم دلته خیریه کارونه هم کوم. زمونږ هیوادوال چې کوم خارج کې دي یا کوم افغانستان کې، دوی پیسې رالیږي، بیا مونږ خپرونې ثبتو، بیا د خلکو یا د ماشومانو زه خپله یو خپرونه لرم د ارزوی کودک په نوم باندې، د هغوی کې چې ماشوم هر هیله وکړي نو هغه هیله ورته پوره کوو، او دا ټول کار زمونږ هیوادوال کوي. فقط یو څوک باید وسیږي چې دوی لیډرشپ ورته وکړي، یا دا هر څه منظم کړي چې زمونږ یو ګروپ دی او دا ټول کارونه مونږ کوو. یعنی ډېر خیریه کارونه مونږ کړي دي، نو دې کې زما زه خپله راحتېږم او خوشحاله یم چې زه په دې کار کې یم.
د دې په خوا کې تاسو مدلنګ هم لکه چې کار کوئ، د دې په اکلم لکه کېدای شي موږ ته معلومات راکړي؟
کله چې سینما کې اوسېږي نو خامخا باید مدلنګ هم وکړي. دا ضروري امر نه دی، مګر زما د فیشن سره هم ډېره علاقه وه. د فیشن سره مې ځکه علاقه وه ځکه چې زمونږ افغاني لباس فکر کوم د نړۍ تر ټولو ښایسته لباس افغاني لباس دی. او هغه چې کله افغان میرمنې واغوندي یو ډېر متفاوت ښایست ورته بخښي، نو د هغې خاطر مدلنګ هم زما فقط د دې خاطر او دلیل یې دا و چې زه مدلنګ ته راشم او فقط د افغانستان اصیل لباس زه نمایش ته ورکړم. کېدمه چې تر ننه هم زه همیشه د افغانستان اصیل لباس نمایش ته وړاندې کوم او د افغاني کالو مدلنګ کوم.
ډېر ښه. ستاسو لاسته راوړنې څه دي؟ څومره مثلا فلمونو کې کار کړی، سیریالونو کې؟
ما تر اوسه پورې په څلور سیریالونو کې کار کړی دی په همدې پنځو کالو کې، او تقریبا پنځه فلمه ویلی شم که غلط نه کوم، پنځه فلمو کې مې کار کړی دی. چې تر دې ډېر لاسته راوړنې د دې د شرخي سرخ فلم دی چې ډېر نمایشي خوړلی په هر فیسټیوالونو کې، خارجي فیسټیوالونو کې ډېر نمایشي خوړلی دی، جایزې هم اخیستی دي. او د همدې سره شلتر خانی ام په نوم باندې ما فلم چې هغې کې مې هم یو جایزه واخیستله، او هغه فلم باندې مونږ ډېر محنت کړی او ډېر کار مو ورباندې کړی او زحمت مو ډېر ورباندې کړی، او ما هیله درلودله چې هغه فلم به بالاخره یو ورځ نه یو ورځ جایزه اخلي. زه ورته منتظره وم چې بالاخره د هغې فلم نه ماته جایزه راکړل شوه.
کوم نقش کې ته ډېر ځان راحت احساس کوي؟ منفي مثبت
نقشونه د هنر پیشې له خاطره نقشونه دومره فرق نه کوي چې هر نقشي، مګر دا چې یو نقش ستا خپل کرکټر ته نږدې اوسېږي نو هغې سره به ډېر راحت اوسېږي. معلوم دا یو خبره ده. خو زه زیاتره په آرامه نقشونو کې احساس کوم چې راحته یم، او دې سره شوخ نقشونه هم ما بازی کړي دي. شوخ رولونه مې هم لوبولي، لکه ریا سریال کې زه شوخ هم وم. یعنی هر رول چې ماته راکول شي زه کولای شم، خو آرامه رولونه کې راحت یم.
ستاسو د راتلونکي هدف څه دی؟ چې راتلونکي کې به درس وایي همدې هنر کې به مخکې ځای کې؟
زه هیله لرم چې افغانستان کې صلح راشي، رخل په دې وضعیت کې چې یو داسې چې یو لږ آرامه شي، او زه خپل تعلیم زه خپل داسې زه پوهنتون ته ځم، زه پوهنتون خپل په افغانستان کې خلاص کړم، همدلته دکترا واخلم په هر بخش کې چې درس وایم، بعد له هغې نه د ځوانانو له خاطر یو کار وکړم. هغه کوم ځوانان چې ډېر علاقه لري چې سینما ته راشي، کار وکړي، فلمونو کې کار وکړي، یوه لاره دته پیدا کړم، یا چې دوی راشي مستقیم مثلا درس وایي، د سینما درس وایي. په افغانستان کې متاسفانه فقط کابل پوهنتون دی چې د سینما درس ورکوي، تیاتر درس ورکوي، نور هیڅ کورس نه لري چې دوی د سینما درس وایي، یا هیڅ کوم بل ضرورت نه دی جوړ شوی چې دوی هلته لاړ شي سینما درس وایي، بیا مستقیم راشي سینما کې کار وکړي. یعنی دوی په ځان باندې لږ کار وکړي. مثلا موږ د انګلیسي کورسونه لرو، موږ د کارګاهي خیاطي کورسونه لرو، یا د هم داسې کارګران ډېرې دي، مګر د سینما له خاطر تر اوسه پورې چا فکر نه دی کړی. خو زه هیله لرم که یو ورځ ما وکولی شو، توان مې و، خدای ته توان راکړی و، نو زه به حتماً داسې یو څه جوړم چې هغې کې هغه ځوانان، هغه مېرمنې، هغه نجونې چې د سینما علاقه لري ما څخه راشي، دلته درس ووایي، د سینما درس ووایي، بیا زه دوی یو پل اوسېږم چې دوی سینما ته یا فلمونو ته دوی ورمعرفي کړم. که زه خپله د خپل تجربې نه ووایم، که آرامي نه اوسېږي افغانستان کې، نو نه فقط سینما د ښځو او ځوانانو لپاره، بلکې هر کار بل به سخت اوسېږي فکر کوم. خو که وطن مو آرام شي، نو ځوانان به تر سینما هم، تر هر کار نور پورې هم ډېر توانایي او ډېر استعدادونه لري چې ډېر کارونه نور به وکړي، خو چې وطن مو آرام شي. ډېره مننه. ډېره مننه ستاسو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبې په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
اجمل پسرلای د هغو لیکوالو لړلې څخه دی چې په داستاني ادبیاتو ډیر پام کوي او وخت نا وخت کیسې او ناولونه چاپیږي. په دې خبرونه کې د نوموړي یوه کیسه چې هیر نومیږي زموږ همکار فریبا ظاهر راوروي.
د میوند اپارتمان دوره پر زنګ چې می ګوته کې شو ده، خدای خدای می کول چې یو څه سوي وي، لکه چې دعا می قبله سوي وه. د په خندا غیر راکړه، تر لاس نیولی یې د ناستې کوټې ته بوتلم. تلویزیون لګېدلی و. د ده د ښځې تر مړینې وروسته چې څو ځله راغلم، تلویزیون به مړ و، کوټه به ګډ ډوه ډوه. خو اوس کوټه جارو ده، په المارۍ کې کتابونه سره سم دي، د کوچونو پر سر یې بالښتونه ایښي. د پخلنځي خواته تېر شو. په کومه ورځ چې یې مېرمن مړه سوه، داسې غلی سو چې نه یې زړه غوښتل څه ووایي او نه یې ژړل. بیا تر څلوېښتې همداسې و. تر هغه وروسته به یې دلیل دا و چې پردی وطن دی، غم نه ویشل کېږي. یوه ورځ یې بیا راته ویل چې زمان غم کموي له مکان سره څه وکړي چې په کوټو کې ګرځي، دا یې سترګو ته درېږي، چې لوښو ته درېږي، دا ورپه یادېږي، چې په کوټه کې کښېني د دې خبرې په غوږو کې انګازې کوي. د چای پیاله یې رامخته کړه، راته ویې ویل په څه چورتونو کې ډوبې؟ ما ورته وویل شکر دی چې غم ته دې شا کړه. له یوټیوب څخه یې د تلویزیون پردې ته د چارلي چاپلین فلم ولګاوه. په ریموټ یې د تلویزیون پردې ته اشاره وکړه، راته ویې ویل د سړي تبه رفته کړې. ما ورته وویل شکر چې غم دې هېر کړی. چاپلین په ارته پتلون کې کوژ ووژ رئیس و. ما کټ کټ وخندل. د پنوک ریموټ وګراوه، ورته ومې ویل سړی کمال کوي. د چای له پیالې یې غټ غړپ وکړ. ما ورته وویل دا څو میاشتې دې غم کوه، کار دې له لاسه ولاړ، څه ګټه؟ ته خسې تکړه سه. سړه سا یې وایسته. د چاپلین د لنډ فلم له ختمېدو سره مې پر پیاله لاس ونیو. زه نور ځم، شکر چې غمونه دې کم سوي. د تلویزیون مړ کړ. زه راووتم. د بلاک تر زینو نه وم رسېدلی چې دروازه یې پرانیسته، راژغ یې کړ. وبخښه، ته خو یو ځل راسه. په یوه لاس کې یې د خپلې مېرمنې عکس، په بل کې میخونه و. راته ویې ویل دا دلته مخامخ پر دیوال لګوم، ته ورته وګوره چې سیخ دی. ما یې عکس له لاسه واخیست،
د تلویزیون تر میز لاندې الماری کې مې کېښود. د په مټ کې نیولې میخونه وشرنګول. زه ترې راووتم. د وره په خوله کې ودرېدم. خپه سوی نه وي. د چټک ټک ټک سو.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور.
درنو اوریدونکو د ازادي رادیویي مجلې د پای په شیبو کې یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. دے خبرو باندھ تیگا کے دا جنے دے ادھر سلو منا دے خبرو باندھ تیگا کے دا پل نازکی شنڈے سل سے او پل نازکی شنڈے سل سے بس پسند رو باندھ تیگا کے دا جنے دے ادھر سلو منا پدے خبرو باندھ تیگا کیرا ہم زولو پخازو پریوزی چھ آئینی نئے حیا کولا اس دے ابلیس پر دروازو پریوزی جنے دا خودے او در سلو منا پدے خبرو باندھ تیگا کیرا سوزڑنو کی اور نہ کرے تائی را دی لتا تری نلوڑی تا بلا سنو تا آسمان راشی خدا زما پزڑگی نزیگی چپ خائستی امتحان راشی من غریبانیو منگ ہت نلرو خدا وطن خوبو نسلا وینی پکر بلا کی ٹوکے دلے گلی یاد گلشن کو گن سلا ونی جنے دے ادھر سلو منا پدے خبرو باندے تگ کے دا
د پر هر زړه رڼا ته ژوند تیروا دا رنگینا نړۍ زمونږ نه ده په ماشوم زړه باندې دې زور تیر کا دغه ښایسته ګوډۍ زمونږ نه ده درومي لالونه د خزان لوڼو ته ته همیشه هلته بهار غواړې کولا میں قسم د ہندو کشو د پامیر تاجے تپس پین غر کی د بزرگی سکی گتا تری او د بنیر تاجے جنے د خدے او د رسول منا پدے خبرو باندی تیگا کیدا نشی پورا دہرو چمکے دے طوفان راشی سوری دے ہم بیا نام مراد اوسی پر دغز مکا دے اسمان راشی